دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپرشن یو بجسوی د ز بوریوال کاکړ مو په دې وسه خبرونه کې هر کلی کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو هم دغه ست خبرونه په دوی نیمه کې تاسو ته دوی ورځې خبرونه هم لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه اورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته پښتونخوا جمهوریت اتحاد د صوبایي حکومت د اکشن نیټ سیول پاور اورډیننس نومي قانون و جمهوریت او بشري حقوقو د حمله په معنا بللې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر د روانې میاشتې په وښتمه د حکومت خلاف د ازادي مارچ اعلان کړي او د عراق وزیر اعظم د مسایرچانو غوښتنې سمې بللې خو ور باندې د آرام اوسېدو غږ کړي. تفصیل پښتونخوا جمهوریت اتحاد حکومت له لوري په صوبه کې د امنیتي ادارو او پوز د واک غزون کې لنډمهاله قانون د نافذولو غندنه کړې. د بیلابیلو ملتپالو ګوندونو او غورځنګونو د دې اتحاد مشرانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د اکشن اینډ آف ا سیول پاور اورډیننس په نوم لنډمهاله قانون پر جمهوریت او بشري حقوقو د حملې معنا لري. د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپاو مشال ریډیو ته ویل
دا د جمهوریت او د جمهوری ادارو معنی یو حمله ده. دا قانون چې دی او دا مونږه اس صورت کې نمبر داش کو پښتونخوا جمهوری اتحاد دا فیصله کړی ده چې مونږه وا د دې خلاف سیمینارز وکړو چې کی ټول اپوزیشن پټه وبم را کوړو نور سیول سوسایټي وبم را کوړو.
دا اگست په 15 مده خیبر پښتونخوا گورنر دا قانون چې له 2011 راهیسې په قبایلو کې نافذ وو تر ټولې صوبې وغځو. د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال ساجد مومند د تیرې میاشتې په 28 ویلیو چې پوز دا قانون یوازې د مشکوکو وسلوالو ضد کاروي او لس ورڅخه هیڅ نه اغېزمنېږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي په بلوچستان کې د کونو سرغړونې او د ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو ورکولو لړۍ لا هم روانه ده. کمیشن د اکتوبر په 2 د بلوچستان په اړه په تازه رپورټ کې د امنیتي ادارو په پراخ واکمن نیوکې کړي دي او ویلي دي چې حکومت د خلکو د ورکولو عمل مخه ونیسي. د روکو بلوچانو د سازمان یو مشر ماما قدیر بلوچ پرون مشال ریډیو ته ویل زرګونه بلوچان روکتي چې پکې 350 ښځې او شاوخوا 50 ماشومان هم شامل دي. د صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاءالله لانګو د بشری حقوقو د کمیشن د رپورت موندنه او د قدیر بلوچ تورونه رد کړي. د امنیتی ادارو د کارونو دفاع وکړو زیاتوي چې کمیشن د وسوالو لوري د حقوقو سرغړونې هم وسیړي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم له حکومت غوښتي چې په میرالی کې د دوه دوکانونو د لوټلو او سوځلو پلټنه دی وکړي. پرون په بنو او میرامشاه کې د خبري غونډو پر وخت د ټولنې مشر اسدالله شاه ویل چې دوه ورځې مخکې په سیمه کې مخپټو کسانو له دوه دوکانونو نه سامان تښتولی او بیا ورته اور لګولی. د تنظیم غړو ویل د سیمې کاروباریان تحفظ غواړي. د شمالي وزیرستان انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې پلټنه کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 28 د اسلام آباد په لوري د لاریون او هلته د حکومت ضد احتجاجي ناستې پیلولو اعلان کړي. نوموړي پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل ناسته به د حکومت تر ړنګولو پورې روانه وي. مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد ناستې نیټې اعلان په داسې وخت کړي چې په تیرو دوو ورځو کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند پلاوی ورڅخه تر نومبره د احتجاج ځنډولو غوښتنه کړې. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان پرون د مولانا فضل الرحمن تر خبري غونډې وروسته په ټویټر ولیکل چې اپوزیشن ګوندونه چې په خپلو کې رښتیا نه وایي نو ولسته به بیا څه وایي. خو د جمعیت العلماء اسلام فی مشران وای د مسلم لیگ او پیپلز ګوند مشرتابه ورته په احتجاجي ناسته کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي له صوبې څخه به هیڅوک په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی احتجاج ته ورتګته نه پرېږدي. محمود خان د خبره پرون د شانګلی په بشام کې جلسې ته په وینا کې وکړه. په کوټ کې د سرکاري کالج زده کوونکو مشرتور پورې کړي چې تعلیمي بورډ د امتحانونو په نتیجو کې د شخصي کالجونو زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکوي. دوی پرون مشال ریډیو تول حکومت د بورډ د کار او توپیري چلند په اړه پلټنه وکړي. د کوټ د پوسټ ګریجویټ کالج مشر ظفر الله خان وزیر وای د بورډ کارکونکو لوړ پوزیشنونه په پیسو خرڅوي.
درې څلور قسمه مارکینګ دلته کیږي او د بورډ والا ټیک ټاک په دې کې انوالو دي. پیسې خالي پوزیشنونه خرڅيږي.
د کوارت تعلیمی بورډ مشر الیاس افریدی وای د تورونو پلټنو لپاره کمیټي جوړه کړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ملګری ملتونه وایي د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 14,000 افغانان له ترکیې ایستل شوي او هیواد ته لیږدول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مرستو د همغږۍ دفتر پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر تر درېمې پورې 14,900 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول شوي دي. بیان هم دا زیاتوي جګړو او ناامنیو د روان کال له پیله څخه باندې 2,80,000 افغانان په هیواد کې دننه بې کوره کړي دي. د عراق وزیر اعظم وایي مظاهرچیان سمه غوښتنه لري چې فساد دې باید ختم کړل شي، خو د وروستۍ ناکرارۍ غندنه وکړه چې پکې تر 150 زیات کسان وژل شوي. وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د مظاهرې ریاست ته تاوان رسوونکي وبللې. نن په ټلویزیوني وینا کې نوموړي ولس ته وویل چې د ستاسو غوښتنې اصلاحات او د رشوت خلاف هلې ځلې دي چې موږ ته را رسېدلې دي. نوموړي وویل د رشوت مخه نیولو او د ځوان کول د راتلونکي په اړه د ستاسو اندېښنې پر ځای دي چې حکومت به د هرې جایزې غوښتنې په وړاندې مثبت عمل وکړي. نوموړي وویل حکومت به تشه وعده نه کوي او نه به هم د مسلو لنډمهاله حل دوی تک دي، خو له ولس نه خواست وکړ چې پرم نه دی وسی. په بغداد او نورو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 150 ته رسیدلی او 14,000 نور پکې ژوبل دي. په وژل شو کې دوه پولیس اهلکار هم شامل دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت یوکرین ته د 9.2 میلیون ډالرو برابر د پوځي سامان د ورکولو منظوري ورکړې. په دې کې د ټینکونو ضد د نړۍ تر ټولو وژونکي میزایل شامل دي چې د روس پلوه بلتون پالو خلاف په خپله دفاع کولو کې د یوکرین مرسته وشي. د اکتوبر په 3مه له منظور شوي تړون سره سم 1.5 جیولن میزایل او 10 لانچرې به یوکرین ته ورکول کیږي. دا برسیره له هغو 210 توغندیو او 9 یونټه ده چې د 2013 په اپریل کې یوکرین له امریکا نه اخیستي وو. امریکایي او یوکرینی چارواکو ویل چې جیولن میزایل یوازې د سخت جګړې په وخت استعمالې دي شي. د روس بارنو چارو وزارت ویل چې په دې سره به د یوکرین دفاعي صلاحیتونو کې مرسته ونه شي، بلکې بجټ پای اغیزمن شي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تک رنسو به د موسم حال له سیرت ظاهر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ 1.5 پیسې او په 1.2 روپۍ 1.5 پیسې. یو یورو په 1.25 پیسې او په 1.2 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ 1.5 پیسې او په 2.5 روپۍ 9 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانی په یورو په 95 پیسې غسل کیږي او په یورو په 98 پیسې خرڅول کیږي. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د مصیبتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې وریځي خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 10، بنو کې 1.5 او 19، ژوب کې 25 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه مو له ملیحه امیرزاد او سراج زهیر څخه واورېدل. د پښتونخوا جمهوریت اتحاد په صوبه کې د امنیتي ادارو واک غځونکې لنډمهاله قانون نافذول پر جمهوریت حمله بللې ده.
پښتنو لپاره خصوصا یو ډیر لوی خطر پرته ده. دا غي د ژوند، دا غي د خبرو اترو کولو، د ازادۍ چې څومره دي قانوني آئینی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي له بلوچستان اوس هم خلک اورکیږي او د ملیشي سرتیری له کاروباریانو باج اخلي. حکومت د کمیشن رپورټ ردوي. د شمالي وزیرستان ځوانانو له حکومت د میرالي د دوکانونو لوټلو د پلټنې غوښتنه کړې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د اکتوبر پر 8مه د اسلام آباد لوري ته احتجاجي لاریون کوي. د کواد سرکاري کالج مشر او زده کوونکو پر بورډ په ازموینو کې د شخصي کالجونو زده کوونکو ته د زیاتو نمبر ورکولو تور پورې کړی دی. د بورډ مشر وای پلټنې کوي.
چا په خوخي باندې هو کمیټې نشي جوړېدې، خو البته موږ خپل لیول باندې کمیټې جوړه ده.
په اونیز خبرونه تاندې هلي کې د یو انجلی خبري اوري چې په 12 کلنۍ کې لومړی مقام ګټل دی.
نن سبا کمپټیشن ډیر زیات دی، نو دغه خبره خو نه ده چې جنکې ته ښکار کوي، هغه ټول سټوډنټس ښکار کوي.
ټولنیز شبکې او سخت درزی خبرونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونی لمړی موضوع ته پښتونخوا جمهوریت اتحاد د حکومت لوري په صوبه کې د هغه لنډمحاله قانون د نافذولو غندنه کړې چې ورسره د امنیتی ادارو او پوځ واک پراخیږي. د بیلابیلو ملتپالو ګوندونو او غورزنګونو د اتحاد مشرانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس د جمهوري او بشري حقوقو ضد دی. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه اتحاد کې د شامل قومي وطنګون صوبایي مشر سکندر خان شیرپا وایي یاد قانون د بنیادی بشري او آئینی حقونو سره په ټکر کې دی او په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی.
دا موږ ګڼو چې دا د جمهوریت او د جمهوري ادارو معنی یو حمله ده. دا قانون چې دی او دا موږ اس صورت کې نه برداشت کوو. پښتونخوا جمهوري اتحاد دا فیصله کړې ده چې موږ به د دې خلاف اویرنس پیدا کولو لپاره سیمینارز به کوو، چاهیے کې به ټول اپوزیشن پارټۍ به هم راغواړو، نور سیول سوسایټي به هم راغواړو، د انساني حقوقو تنظیمونه به راغواړو.
خو له مومندو څخه د تحریک انصاف غړي او د سرحدونو د چارو د کمیټې مشر ساجد مومند د سپتمبر په 21مه مشال ریډیو ته ویلی وو چې پوز دغه قانون د ضرورت په وخت کې کاروي او دا قانون د عامو خلکو په ضد نه کارول کیږي. خو بلې خوا ته د ملت پالو ګوندونو د خبري ونډې پر مهال په پېښور پریس کلب کې د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون مقصد د هغه خلکو آوازونه چوپ کول دي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ لپاره آواز پورته کوي.
دی دا نو غوړي چې خلک چې د معمولی آواز او وسیزه کا په پابندیاں چې دی په هر چا لګیدل د دې مطلب دا دی آرډیننس چې د خلکو جبو باندې تالی ولګي، خلک وردن نه کی، سیاسي انتقام تی والی هر سړی چې حق د پاره خبره کوي، دا آئینی جمهوریت پاکستان کې کوم دی داغه خاتمه کوشش دی په بیک ډور باندې.
د عوامي ورکرز ګوند صوبایي مشر او وکیل شعب خټک وایي په 2011 کې دغه قانون د ترګرو د نیولو لپاره جوړ کړی شوی وو. خو شهاب خټک وایي د امنیتی ادارو په وینا د کامیابو پوځي عملیاتو وروسته او قبایلی سیمه په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو وروسته دا مهال د دغه ډول قانون د عملی کولو هیڅ جواز نه جوړیږي.
د فاټا کې چې 2011 کې د کم ځانته پاور زغستی وغه پټوله صوبه باندې نافذ کړو، پټوله پښتنو نافذ کړو یو قسم ته. نو د دې سره خو زدا سي غنم چې په موجوده وخت کې پښتنو د پاره خصوصا یو ډیر لوی خطر چې دا مخکې پرته ده، دا غي د ژوند، دا غي د روزګار، دا غي د خبرو اترو کولو د ازادۍ چې څومره دي قانوني آئینی چې دا قانون نافذ شوه د دې صوبې د اورډیننس لاندې ده او په دې صوبه کې اپلیکیبل ده. خو په دې کې یو شک داسې موجود ده چې کایو کس داسې وی چې مشکوک وي او د دې قانون لاندې هغه قابل گرفت وي، نو هغه په پاکستان کې ارزه کې وي، نو هغه به اداري نیول شي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سپتمبر په 13مه نیټه په خبر کړی شوی یو راپور کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی د اکشن ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس عملی کولو ته بیا د سره کتنه وکړي او په پېښور های کورټ کې هم په دغه قانون باندې نیوکی شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل تازه رپورت کې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر پراخ واک نیوکه کړې ده. کمیشن د اکتوبر پر 2مه په رپورت کې ویلي چې ملکی حکومت دی د خلکو ژوند او مال خوندي کړي. په رپورت کې پر امنیتي ادارو تور پورې سوي چې د بلوچستانو د سړیو ترڅنګ یا ښځې هم تر گرفتاری وروسته ورکی کړي دي او له کاروباریانو باج اخلي. د بلوچستان چارواکو د رپورت مندنی او تورن رد کړی دی. بشیر غواش رپورت راکی.
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن د اکتوبر په 2مه د بلوچستان په اړه په یو رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د امنیتی ادارو په لاس د خلکو غیبول باید ودرېږي. په رپورت کې د داسې یو قانون جوړولو غوښتنه شوې چې د خلکو په غیبولو کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکول یقیني کړي. په رپورت کې راغلي چې په دې صوبه کې د سړو ترڅنګ ښځې هم غیب کړل شوې دي. د غیب کل شو بلوچو د مندل لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرسیال مشر ماما قدیر بلوچ د اکتوبر په دریمه مشال لړیو ته ویل د امنیتی ادارو لخوا د نیول شو بلوچ میرمنو نمونه د غیبیدلو نیټه او ځای په اړه چارواکو او عدالتونو ته معلومات ورکړی دي.
دا خزه پورت کړي دي مخکې ډیره بوګټي اور کولوسا مطلب مریان او بوګټیان پورت کړي وو. سندای کوټ کې د دې پټیشن هم جمع کړي دي. مطلب خزه تقریبا اوس درې نیم سو پورې رسیدلې دي. مطلب بلوچستان مختلف ځایو سره ماشومان هم تقریبا 500 ماشومان هم د دې سره دا اوس نیمه نیغه جلا خبر دي. لیکن دوی ته موږ هر شی سپریم کوټ کې هم ورکړي دي. د باغت د گوايان استه
ماما قدیر بلوز له تیرو اتلسو کلونو راهیسې د غیب کړل شوو کسانو د مندل لپاره په بیلابیلو مظاهرو کې برخه اخلي او لیستونه یې جوړوي. هغه په دې اړه د عامه پوهاوي زیاتولو لپاره له کوټې څخه اسلام آباد ته پیدل هم تللی وو. نوموړی دا کوي چې ټول غیب کړل شوي بلوڅان 30,000 کسان دي. حکومت دا شمیر تر 100 کم ښیي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د بلوچستان پر حکومت غږ کړی چې که پر کوم نیول شوی کس د څو تور وي نو هغه دې د غیبولو په ځای عدالت ته راولي. د بلوچستان کورنو چارو وزیر زیولا لنګو د اکتوبر په درېمه مشال ریډیو سره خبرو کې د امنیتي ادارو لکارا دفاع وکړه.
ایف سی ځواکونه چې د ترهګرو پر ضد کار روایي وکړي نو بیا پرې تور پورې شي چې له بشري حقونو سرغړونه کوي. د بشري حقونو ادارې دې د ترهګرو لخوا د بشري حقونو پر سرغړونه وغږیږي. ایف سی والا خو یوازې ورځ دوو لپاره خلک پورته کوي. ترهګر خو یې وژني. ځینې وخت د جنگ په وخت کې ځینې کارونه وشي. ترهګر چې ترهګري کوي نو په هغه وخت کې داسې نشي کېدی چې موږ د ایف آی آر وکړو. داسې خو به زموږ نور خلک ووژل شي.
زیولا لانګو د هغه بلوچ وسلوالو ډلو خبره کوي چې له پاکستان د بلوچستان ازادۍ لپاره جنګیږي. ایف سی ځواکونه د دې ډلو خلاف عملیات کوي. خو د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن د اکتوبر په دوهمه خبره کړې رپورت کې د ایف سی ځواکونو په پراخه اغیز نیوکې کړي. دوی ویلي چې په صوبه کې په ډیرو شیانو کې د امنیتي ځواکونو مداخلت د صوبایي حکومت واک کمزوره کړی دی. دوی په رپورت کې موندلی چې امنیتي ادارې د سکرو له قانون څخه پیسې اخلي چې د ځایي کاروباریانو په وینا قلنګ دی. خو د بلوچستان کورنو چارو وزیر زیولا لانګه وایي ایف سی ځواکونه په خپل سرکار نه کوي او که کوم افسر له چا پیسې اخیستي معنی یې دا نه ده چې ټول ایف سی ځواکونه بد دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان وایي حکومت دی په میرالی کې د شپې مهال د دوکانونو لوټلو او سوځولو د پیښې پلټنې وکړي. د سازمان مشرانو پرون په میرانشا او بنو کې تر خبرې غونډه وروسته مشال راډیو ته وویل له مودې راهیسې پټمخې کسان شپې مهال د دوکانونو تالی ماتوي او سامانونه ورڅخه وړي. چارواکي د پیښو د پلټنو او د ککړو کسانو د نیولو ډاډ ورکړی. عمر وزیر نور حال رکھے
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم پرون خبری غونډه پر مهال دولت ناغوښتنه کړې چې د دوی اقتصاد ته تاوان ورکول او عناصر مخه ونیسي. دوی تور پرې کوي چې میرعلي بازار کې شپې مهال په وسله بار مخپټو دوه دوکانونه لوټلي او پس یې اور ورپورې کړې. د ځوانانو تنظیم مشر اسدالله شاه خبری غونډه پر مهال وویل
شپې په 12:30 بجې باندې 12-13 کسونه معلوم نه کوم پوشر سي سلام او توي قیمتي سامان دا لپټاپینا او نرا دا غوړي وو اره دي کونتا ير ور کوي او چوکي درونه دوی موجود وي. په چوکي درونه سره اسلحه نشته. امیرلي کیم سره په نشدې اریا شې امیرلي بازار پرې تا پدېشه یو کاروباري سړی تا تحفظ نشته امن نشته ټارګټ کیلینګ وختا دا امیش خلک ته خالي صرف دا تکلیف ور کول وی چې دی کرینه مسمار کړل دی بازورینه مسمار کړل په کنا رښتیا میشته امن ورکاو
د ځوانانو تنظیم یو بلغړې نور اسلام دا وړو وویل دغه ګام دوی د وزیرستان په اقتصاد گزار غنی
کیم کومه چې په شپون دی زانه ترول وړي دی هغه د پر کاروبار نړیوالې وی د قسمتي دغه دو چې فوج او وزیرستان ته د امن دی پرتل شلا دا خو دا کی په نړی چارې شه ډول دا د نړیلی نرانشاو دا نړی چې د وزیرستان ته در بدوګې نه دی دا بالکل د بلډوس کړي وی او په چار خداوا چې حکومت مشتا جوړ کړي وا یې خلک په خپل پختادي او خپل په خپل شپون دی د ترول کوشش کو دا درد او یا چې کوم د وزیرستان د امن خلاف خلک دي هغه اتل بیا دي په کاروبار باندې حمله کړی دو.
د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه یو لا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی پلاټنه کړی چې د شپې مهال څنګه دوکانونه سوځول کیږي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیسو او امنیتي ادارو لخوا مکمل کوشش کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جمعیت علماء اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمن د روانې میاشتې له اوستمې نیټې څخه د حکومت ضد لاریون او په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې پیلولو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته پر داسې مهال وکړ چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ورڅخه تر نومبر د احتجاج ځنډولو غوښتنه کړې. حکومتي چارواکي وایي دواړه ګوندونه جمعیت علماء اسلام د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره کاروي، خو د جمعیت سیاستوالان وایي مسلم لیگ او پیپلز ګوند ورته په احتجاج کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. احمد الله نور حال راکوي.
د اکتوبر په دریمه نیټه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل اپوزیشن ګوندونه پر دې خبره متفق دي چې موجوده حکومت د جعلي انتخاباتو په نتیجه کې په واک کې راغلی دی او ټولو په 25 جولای 2013 کال کې شوي انتخابات پر ردولو سره بیا له سره د پاک او شفاف انتخابات کولو غوښتنه کړې ده. د نوموړي وینا وه د جمعیت علماء اسلام د مرکزي مجلس عامله غونډه کې موږ دا فیصله وکړه چې د اکتوبر په وشتمه نیټه به د هند تر انتظام لاندې کشمیر اوسیدونکو سره د یووالي لپاره مظاهرې کوو او همدغه مظاهرو سره به د اسلام آباد طرف ته مارچ شروع کوو. دا به ازادي مارچ وي او د ټول ملک نه به قافلې یاد خاطر روانېږي او ډی چوک ته به ځان را رسوو. موږ د زر پاڅېدو په نیت اسلام آباد ته نه یو را روان او دا حکومت به له واکه لرې کوو. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ترمنځ شوي ملاقات وروستو احسن اقبال رسنیو ته ویلي وو د دواړو ګوندونو پلاوی به له مولانا فضل الرحمن سره ویني او په دې به یې راضي کوي چې مارچ دې د اکتوبر په ځای په نومبر میاشت کې وکړي چې د دوی کارکنان پکې هم په پوره تیاری سره ګډون وکړي. د اکتوبر په دویمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون پلاوی او د اکتوبر په دریمه نیټه د پیپلز ګوند پلاوی د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ کې د مولانا فضل الرحمن سره په اسلام آباد کې ملاقاتونه وکړل. د جمعیت علماء اسلام یو مشر اکرم خان دورانی پرون د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل دواړو ګوندونو آزادی مارچ کې د غډون کولو یقین دهانی ورکړی دا. بلخوا پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په راتلونکو اونۍ کې د خپل ګوندونو د سنټرل ایگزیکټیو کمیټیانو غونډه را بللې دي چې پکې به په مارچ کې د غډون په حواله سره فیصله کوي. د مولانا فضل الرحمن د آزادی مارچ په حق لا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس هاشم قوان په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مولانا سره سیاست شروع کړی دی او د نوموړي په ذریعہ د مدرسو غیر سیاسي زده کوونکو د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمالول جمهوریت نه بلکې د افسوس وړ مقام دی. د نوموړي وینا وا اپوزیشن ګوندونه چې خپل ترمنځ رښتیا نه وایي نو هغه به اولس ته رښتیا ووایي. د دوی خپل منځي نه اتفاقی د دې خبرې ثبوت دی چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خپل سیاسي ګټو لپاره د مولانا فضل الرحمن اوګه استعمالوي. نو نوموړي ولې په دې هرڅ نه پوهیږي؟
چارواکي وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان راتلونکي اونۍ چین ته ځي او هلته به له چارواکو سره د چین پاکستان اقتصادي لارې پر پروژه د کار پر چټکولو خبرې وکړي، خو ځینې شنونکي وایي د دې پروژو د عملي کولو مخې ته لوی خنډ د پاکستان اقتصادي مشکلات دي. ځینې نور یې ګڼي چې چین کولای شي چې پر پروژو د خپلې برخې کار تیز کړي. منور شاه نور حال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان راتلونکي اونۍ چین ته سفر کوي او پکې به هڅه کوي چې د سی پیک یا چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبو روان کارونه توند کړل شي. په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې د مشرۍ په وخت عمران خان وویل غواړي چې د سی پیک ټولې منصوبې په خپل وخت سرته ورسي. په دې اړه سیړونکی رفیع الله کاکړ وایي دا مهال په سی پیک هغومره توند کار نه دی روان څومره چې په اول سر کې شروع شوی و. د دې څه وجوهات دي؟ نوموړي وویل
داغه دوه مین وجه دي. یوه وجه خدا ده چې د پاکستان اقتصاد چې دی اقتصادي حالات چې دی هغه خراب شو، هغه د په خوارنګ نه دی. او دویم دا چې دا کوم د IMF سره ډیل وسو چې هغه به پاکستان ته پور ورکړي د ایم ایف ډیل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هغه خپل شرطونه دي، نو هغه شرطو کې دا شرطونه هم چې ته به مزید پورونه نه اخلي، مزید قرضې به نه اخلي، نو دا هغه وجه نه هم په پاکستان او د چین د سیپک باندې کار لږ درېدلی دی.
خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق بیا وایي که عمران خان چین ته د خپل سفر پر مهال په سیپک د کار توندولو لپاره هلې ځلې وکړي، نو د بریالي کېدو امکانات یې شته.
کو چاینا د خپل طرفه چې داغي په هیڅ کې چې څومره کار دی څومره اسایمنت دی هغه خپل پروجیکټ په صحیح طریقه سره پرسکا دی دا ویزر چې دنه دا سکسسفولی یعنی د دا یو کامیاب شي او غاروان شي. بل ایم ایف کو پرسکا د هغه ځکه چې دا اوس پورې په ډاکومنټ دا سیستم خته نه دغلی چې ایم ایف چې کوم قرضه ده هغه د سی پیک سره مشروط یا سی پیک برخه هغه شرطونه خوري دي.
بلخوا رفیع الله کاکړوای د پاکستان تحریک انصاف حکومت تم لري چې لسی پیک نه ډیره ګټه ترلاسه کړي، خو په دې باور سره چین سلا نشي
چې دی رالو دی فراغ باندې پرته سوچ غور فکر کړی دی، نو د ځین شانو دی هم نه دی مطمئنه. نو اول خبره خدا ده چې دی په هغه سټایل او په هغه طریقه کال چلول غواړي نه، دی په دې کې ډیر بدلون غواړي، ډیر دی تجویزونه لري، پر هغه بیا چین چې دی هغه نه دی ور سره متفق. نو یو خدا مشکل دی. بل په دې کې مشکل دا دی چې پاکستان چې څنګه تاریخي طور د امریکا څنګه عادت کړی دی چې پاکستان د غو سفر سیاسي کارونه کوي او بیا د ایډ وو د دې په مت کې پیسې جن اخلي، نو دوی شاید د چین سره هم دا توقع وو. نو چین خو هغه رنګ کار نه کوي چې پیسې د غشور کوي.
چین پاکستان اقتصادي راهداري د 15 کلونو منسوبه ده چې په 2015 کال کې په کار شروع شوه او په 2030 کال کې به مکمل کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د خبر پښتونخوا د کوارد د سرکاري کالج مشر او زده کوونکو تور پور کړی چې تعلیمي بورډ د دولتي پر ځای د شخصي کالجونو زده کوونکو ته زیاتی نمبر ورکوي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل د تعلیمي چارو لپاره دی د وزیر اعلی سلاکار پلټنی وکړي. د دوی په خبره بورډ په ازموینه کې لوړ مقامونه یا پوزیشنونه د شخصي کالجونو زده کوونکو ته ورکوي. د بورډ مشر وایي وار له مخه یې پلټنی پیل کړی دی. نور تفصیل د ممتاز بنگش په رپورت کې.
د کوار سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج د کونکو تور لګولې چې کوار تعلیمي بورډ کې د سرکاري کالجونو پر ځای د بورډ چارواکي نجی کالجونو زده کونکو ته په امتحانونو کې زیاتې نمبرې ورکوي چې د دوی پر راتلون کې بد اغیز کوي. د کالج یو زده کونکي محمد یوسف وویل چې دا سلسله د 100 کالو راهیسې را روانه ده. تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله منګشت باید یو آزاد کمیټه جوړ کړي او پلټنې دی وکړي شي.
ټپر سره مول اوپن کمپټیشن سره دیشي میډیکل ولا څوک ټپر دا را دیشي ما سره د ټول عمر وزیر تعلیم ضیاء الله بنگش دی راشي ټول مخ مخکینی ما سره د کمپټیشن وکي کای دی ما نه کمپټیشن وګټل بیا خو بس پته ولګی چې سره ګورنمنت پورډ کې سشتانه دي او کمپټیشن ونه غټل د دې بلاټ چې ځکه دي خپل یو میټینګ ارینج کی او غول پیپر دین چکرل شي مول دین چکرل شي څه پته ولګی چې سره د مول مار سویل کم راسي.
د کالج مشر ظف الله وزیر هم د خپل کالج د زده کوونکو ګیله سم غژولي او ویل چې دوی صوبایي حکومت او د بورډ واکمنو نه په یو لیک کې غوښتنه کړي چې د زده کوونکو ګیله دل لري کړی شي او د دې لپاره د بایټ کمیټه جوړ کړی شي.
درې څلور قسمه مارکینګ دلته کیږي او دی بورډ والا ټیک ټاک په دې کې انوالو دي، پیسې خالي پوزیشنونو خرڅيږي.
کله چې موږ د تعلیمي بورډ مشر الیاس اپریدی سره خبرې وشوي نو دوی مشر ریډیو ته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې چې ډیر ژر په خپل رپورت وړاندې کړي.
د سیدا چې چا په خوخي باندې خو کمیټه نشي جوړه ده، خو البته موږ خپل لیول باندې کمیټه جوړه ده، ان شاء الله هغه خپل رپورت به موږ سبمټ کړي. هغه ټول ادا ادو والا چې کوم کالج والا پیپر دي ابو چیک شي او څکه سمغه چې وی مبارې مطابق رپورت سبمټ کړي.
ولی بل خو تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنگش بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوی به ډیر زر یو کمیټه جوړ کړي. دا کمیټه به پلټنې کوي چې ولې د سرکاري کالجونو زده کوونکي او نمبر په امتحانونو کې کمې راځي.
مخکله مندا کوشش ته د ولسی کمیټه جوړ کړو، هغه د ټول معاملې جانچ پړتال وکړي. تاسو سه واقعیت بار بار متمختر راځي نو ګورو سره څوک ورکی مطلب ملوث دي آیا بورډ ملوث دی ورکی یا ټیچر ورکی انوالو دي
کوار تعلیمی بورډ د کله نه جوړ شوی تر اوسه پکې د سرکاري کالجونو زده کوونکو په وړاندې لسو پوزیشنو کې یو پوزیشن هم نه دی ترلاسه کړی چې له وجې د سرکاري سکولونو او کالجونو نه د زده کوونکو باور رسته ورسره کمیږي او د خو نمبرو لپاره زده کوونکو د نیجی سکولونو او کالجونو مخه کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوي ده. ملیحا امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پښتونخوا جمهوری اتحاد حکومت لخوا په صوبه کې د امنیتي ادارو او پوځ د واک غځونکي لنډمهاله قانون د نافذولو غندنه کړې. د اتحاد مشرانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د اکشن ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس په نوم لنډمهاله قانون په جمهوریت او بشري حقونو د حملې معنا لري. خو د واکمن طریق انصاف یو سیاستوال مخکې ویلي و چې پوځ دا قانون یوازې د مشکوکو وسلوالو ضد کاروي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي په بلوچستان کې د حقونو سرغړونې او د ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو اورکولو لړۍ لا هم روانه ده. کمیشن د اکتوبر په 2مه د بلوچستان په اړه په تازه رپورت کې د امنیتي ادارو پر پراخ واک هم نیوکه کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې د خلکو د اورکولو عمل مخاونیسي. د صوبې د کورنو چارو وزیر د بشري حقوقو د کمیشن رپورت موندنې او د قدیر بلوچ تورونه رد کړي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د حکومت غوښتي چې په میرلي کې د دوه دوکانونو د لوټلو او سوځولو پلټنه دی وکړي. پرون په بنو او میرامشا کې د خبري غونډو په وخت ټولنې مشر ویل چې دوه ورځې مخکې په سیمه کې مخپټو کسانو له دوه دوکانونو نه سامان تښتولی او بیا ورته اور لګولی. ځایي انتظامی چارواکو د پلټنو ډاډ ورکړی. د جمعیت العلماء اسلام فی مشن مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 28مه د اسلام آباد پر لوري د لاریونو او هلته د حکومت ضد احتجاجي ناستې پیلولو اعلان کړی. اخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون د شانګلې په بشام کې جلسې ته په وینا کې ویلي له خیبر پښتونخوا څخه به هیڅوک په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی احتجاج ته ورتګ نه پرېږدي. په کوټ کې د سرکاري کالج زده کوونکو مشرتوب پورې کړی چې تعلیمي بورډ د امتحانونو په نتیجو کې د شخصي کالجونو زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکوي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت د بورډ د کار او توپیری چلند په اړه پلټنه وکړي. د کوټ تعلیمي بورډ مشر وایي د تورونو پلټنو لپاره کمیټه جوړه کړې او د عراق وزیر اعظم وایي مظاهر شیان سمه غوښتنه لري چې فساد باید ختم کړي شي. خو د وروستۍ ناکرارۍ غندنه وکړه چې پکې تر 150 زیات کسان وژل شوي دي. وزیر اعظم عادل عبدالمهدي دا مظاهرې ریاست ته تاوان رسوونکي بللې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کول او سم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. د خبرونې کوربنه فرخند اسد.
تاندې هلی
د نن په پروګرام کې د مردان ضلع د یو لسم او دولسم بورډ کې د تر ټولو زیاتې نمبر اخیستونکي حفصه شاه سره د هغې پر تعلیمي هلو ځلو خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د مردان بورډ د یو لسم او دولسم امتحانونو د نتیجو اعلان د جولای پر 13مه نیټه وکړ چې پکې درې لومړني پوزیشن چینکو ترلاسه کړي. په دغو کې یوه د مردان حفصه شاه هم ده. حفصه په دولسم جماعت کې په 1100 نمبرو کې 109 نمبرې واخیستې او لومړنی پوزیشن یې وګټه. هغه د مردان د توفیل شهید آرمی کالج زده کوونکې ده. حفصه وایي دغې د مور پلار استادانو او د دې د محنت نتیجه وه. د حفصه شاه نه مو وپوښتل چې خبر رښتیا ده چې جنکی زیات سبق وای نو ځکه لومړنی پوزیشنز اخلي؟
خیر دا خبره ټیکم ده، خو نن سبا کمپټیشن ډیر زیات دی. لکه مونږ سره کالج کې زموږ چې کم بوي سیکشن او داغي طرف نو هم ډیر سالید کمپټیشن وو. نو دا خبره خو نه ده چې جنکی ته ښکار کوي، هغه ټول سټوډنټس ښکار کوي. اور بل دا زما هارد ورک خو پکې اوبویسلی شامل هو، د انسټیټیوټ هم زیات رول پکې دا اغیمو اغه بچی کومنګ ته گائیډنس راکو موستلی اغه په وجوم دا پوزیشن اچیومنت کې ما ته مسانه وا جی میټریک کې زه خپل سکول کې 3rd هم اور بورډ کې ز 4 مارکس باندې ټاپ 20 نه پاتې شوم اور بیا فرست ایئر کې زما بورډ کې 3rd پوزیشن او سیکنډ ایئر کې دا فرست شوم.
حفصه شاه وایي که یو څوک غواړي چې په کلاس یا بورډ کې پوزیشن واخلي، یعنی په لومړي یا په دویم دریم نمبر راشي، نو پکار ده چې خپل تعلیم د کور کار یعنی هوم ورک ته پوره پام وکړي.
زه بتاوم چې مطلب ما پوزیشن ما اف اس سی کې اغسته خو لکه دې مهنت لکه ما صرف دا 1 ایئر یا 2 ایئر وزنه ويم چې دا ر دې 2 ایئر مهنت رزلټ وو مطلب چې سکول نه ما سمره سبق ویلو الته چې ما سمره مهنت کړو بیس خو ظاهر د سکول نه وزما جوړې رو نو الته نه جمع کم کانسپټ گین کړو بیا اف اس سی کې ما کانسپټ لګنو نه ریش کړل نور ما نیو پکې اډیشن کو آو 2 ایئرز هم ورسره ایڈ شو نو دا بالکل بچپن نو سپور یو کلیکٹیو سٹرگل ہو دا وی رزلٹ اخر کرا لو نو سٹوڈنٹس ته وبز دا ویم چې مطلب لکه بالکل دا خو ډیر زیات نه نو 5-6 ایئرز خو دا بالکل سٹڈی فوکس کی بیا لکه فرسٹ راتل یا سیکنڈ راتل دا بیا ډیر آسان خبره شي
حفصه شاوای واری چې خلا یا سپیس په اړه تقریبا کری
نو ڈاکٹر جوڑے دیتا میرا درا زست تو بیا نور زما نورم لگ انٹرسٹ دی آغا با میں چیف کوم رہا
خانور دیسا انٹرسٹ دی لگا
زما زیاد تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ دی نو رست گرو کو آگے تم سا لارا سمشوا
حفصہ شاہ د فزکس په مضمون کې په سلو کې سل نمبر یې اخیستی دي او د کالج وروسته به د فزکس او نورو مضامینو ټیوشن له هم تله د هغې د فزکس د استاد پروفیسر قاسم جان نه مو وپوښتل آیا دا ضروری ده چې د سکول کالج سره سره دی یو ماشوم ټیوشن کلاسز هم واخلي
په یو سنس کې دا ضروری سیستم سی وی دی انډیویډوال اټنشن واری کنه کلاس کې ریا غشان نشي په کالج کلاس کې هوتال سپته یو کورس ختم ہوئی مونگ تا یو لیمیٹڈ ٹائم ہی پا گئی کہ نو اگر ڈیٹیل کے ڈسکشن نہیں شکے دے یا ٹاپک بانے دونا خبر ہی نہیں شکے دے اور اکیڈمی کی چوئی نو آخو بس دل کو لگا معشوم سر فرینڈلی ہو ماحول کی لگیا ہوئی معشوم سے سونا کوشچنس کو اسی کلاس کے دغ الگ لیمیٹڈ ہوئی نو دا یو بیسک ریزن دے کنی سے کم کار جی سبجیکٹ سے کم کلاس کم کلاس کے کار کی گی امک کا سبجیکٹ ہے اما کا ٹاپکس یہ کا اکیڈمی کی ہم کی گی اور دل تلک کا سٹوڈنٹ انڈیویجول اٹینشن ملوشی نارے بوجھ بان میں
حفصہ دا ہم وائی ددی پا کامیابی کی ددی دا مور زیاد لاس ہو
زما دا مور سپورٹ پا کی بیا دیر کیا تو حالانکہ زما مور خپل ام ورکنگ ومن دا اغا لیکچرر دا خو ایز اے ٹیچر اگے تو پتا ہو چی اسٹوڈنٹ سنگ لائف دے رہی ہے سنگ نظب چرا لم زبا موسٹلی بیا تلم اکیڈمی کے ٹیوشن لا نظب بیا کور تب ما خام رات لم بیا با اگے نہ پس مطلب کور کے بما لگ ریلیکس کو بیا خپل ہوم ورک کو سبا دا پار بچی کم ٹیسٹ ہو اگے پریپریشن نو کور کے بزما اکیڈیمک وزر کے بزما دیر کم ٹائم دے رہے دلو کور کے او نور تما سوشل لائف دیر ایکٹیو ہو مطلب کل ایگزام روزی یا دا سی بیا میں لگ اوائڈ کول خلکا چدا سے ٹائم ہو چیز فری ہوم نو بیا ما کوشش کو مطلب کزنس کرت لل یا فرینڈس کرت لل نو دا با میں اوم پراپر خو مینج سا تو زکا تش تڈی خو اوم بیا بندر دی ڈپریس چھی کنا نو بندر از ویم لائف کی او بیلنس سا تی خپل منز دم کئی دا نور کو کریکولر ایکٹیویٹیز دم مینٹین سا تی او سٹڈی دم کئی
او سپا خول درزی؟
نه دیر تا خاص نه رازی لا
د حفصه شاه مور سادیاناس شیخ پلهم یو استاد دا وای باید مور پلار د خپل بچو د خو تعلیمی نتیجو لپاره په کور کې یو ښه پرامن او خوشاله ماحول وساتي
زه خو به یو دا وایم چې د مونږ لکه ما کم پښتون کلچر دی کورونه دی یو کومه کمباین فیملی سیستم دی کنه نو پدې کې جنگ جګړې مرزي لکه هر قسم حالات راځي لکه خپل ماشومان باندې اغه چیز ما نفرت هغه کې ما چوي ستاره یو رښتینه ک نفرت شو دغه شو اغه نفرت خپل جنریشن کې ما کنورټ کوي دې سره ماشوم چې دین ډیر زیات ډیسټرب کیږي مینټلی اغه ته ماحول ډیر ډیسټربنس ملو شي کم کله چې تاسو خپل ماشوم دې چیز نه وساتو کنه دغه کریټیویټی کې گروث راځي زه خپل ټیچر یم کنه ما لکه سکول لیول باندې ټیچینګ کړې دي ماتری ٹو اور دا فورتھ کلاس معشومان ہم دی دلی اسپیشلی ما بوائز سکول کے جاب کرے لکہ باسی معشومان بڑے زیاد ڈسٹرب بڑے قابلان نو چ لکشان بم وسرنگینو کلو تا پوس سمو کنو پلار مو جنگ کرے دے کور کی مور مو جنگ کرے اگی پوجے باغوی دومرا ڈسٹرب چے ٹیسٹ یا ہر سبو اگا بدی خراب ہو کر بیا بچ کلم مور اپلار میٹنگ کرال المنگ اور تا اسپیشلی داوی چ ساسو معشوم گرے ڈیر قابل دے خورانو جگڑو دا ماغ دا کڑی دی نو ظاهر ده چې کور کې خزه خاون جګړې راشي یا خر خواخین ګور جګړې راشي ابلیننګ اټیټیوډ باغی کې دی دا دغه نه کوي چې لکه په ماشوم بس افیکټ پریوزي. نو ما خو زه خپل پرسنل دي چې زه وګورم زما لور نن تاسو ته پوس کولی شي ما دې کې د رشتو نفرت چاره نه دی اچولی زما که چا سره لګېدلې دا نه ده لګېدلې د دې ټولو سره مینه ده هغې په وجه دې کې دومره پوزیټیویټي راغلې ده چې هغې په وجه حالات خم شي او دوی هغه ټول فوکس د دې ایجوکیشن ته شو. نو کور کې چې کله نه مونږ لکه پوزیټیو ماحول ماشوم له ورکړو نو هغه به الله د سوسایټي مقابله کوي که نه هغه ضروري نه ده چې هغه له دې مونږ ټوله ورکړو میدان جنگ ته دي ځي د هغه دپاره دا ټو تھری کلاس ماشوم چې سکول ته ځي د هغه دپاره دغه میدان جنگ دی خو هغه به الله خوشحاله ځي چې شاته د زړه ډاډي چې زما مور نن کور کې په خندا پاتې شوې ده ماحول ټیک دی پلار مې په خندا دی نو هغه به ډاډه زړه بهر وځي او چې نه کله په کور کې جنگ جګړې نو د هغه زړه ډېر یریدلی او ډېر کمزوري زړه سره هغه بهر وځي نو بهر هغه بیا نشي فیس کولی.
په پښتنه ټولنه کې په ځینو سیمو کې د جینکو تعلیم ته زیاته توجه نه ورکول کیږي. د حفصه شاه له مور سادیه ناست مو وپوښتل چې دی د خپل لور تعلیم او تربیت ته سره د خپل کار څومره پام او توجه ورکړې ده.
زمونږ کې پی کې کې خو سپیشلی بیا ډېر فرق دی. نو شکر الحمدلله زما چې لکه کوم خاندان دی زما مور او پلار والے زمونږ کې لکه زمونږ کورونو کې زمونږ سپیشلی زمونږ کور کې د الکو د جینې څخه کنسپټ فرق باره کې نشته دی او لاس لکه زما نور خورزی دی دا غوی رور نشته دی درې خويندې دي ماشاءالله غیم داسې لکه هایر ایجوکیشن هغه کړې دی ایم فل پوری تللې دي ډاکټر ده پکې بل انګلیش کې هغه ګولډ میډلیسټ ده بیا داسې حفصه زما لور والے نو مونږ دې ته دا لکه ذهن کې مولا دا چولی دي چې لکه تاسو به د لکانو مقابله کوي نو دا هم یو ډېره غټه خبره ده. دا هم زه وایم چې مور او پلار باندې زیات ډیپینډ کوي چې لور کې یو زوی ته که تا فرق وکړو نو هغه فرق به بیا سوسایټي هم کوي او چې د کور نه دا فرق تا ونه کړو که نه نو بیا یې خلک هم نه کوي قدر به ته د خپل بچي په خپله کوي چې کله مور او پلار په کور کې په زوی او په لور کې فرق شروع کړو نو هغه فرق به بیا سوسایټي هم کوي خاندان والا به هم کوي. نو زه خو وایم چې مور او پلار له خپل لاول پکار دي خپل کور خپل لور په خپله درنول پکار دي.
د حفصه شاه یو بل استاد پروفیسر ریاض الرحمن په کالج کې د حفصه د تعلیمي حلو سلو په اړه وایي
شي هاز الویز بین فوکسد صرف خپل کار سره کار ساتو او د ټیچر ډیر زیات ریسپیکټ کو او ویری همبل بای نیچر او د خپل د دې په لایف کې د ټیچر نه او د دې نه زیات د دې د مدر کنټریبیوشن دی د دې مدر چې موږ کرم راغلی دا نو هغه ټیچر سره هم ډیر په خطرې باندې بات کړې دي او پی ټی ایمز کې چې پیرنټس ټیچر میټینګز کې وراله نو د دې پوره پیپر به چیک کړي سټڈی به کړي سم ټایمز ایون ا سنگل مسټیک ناو بیا یې معلومات دا ولې شوی دی کنه جی نو هغه به باقاعده ټیچر سره ډیسکس کو او دا سولوشن به وخت کنه جی اور د هغ څاوم په خپل دغه دا و چې ټوټلی به سټڈی سره کار او دا ما چې تدا څه فضل کار کی یا دا څه څه کنه و چې په ایمانه وخت راځي کنه نو ماشاءالله ماشاءالله د دې په دغه کې ټیچرز او د دې په خپل او آی ویل گیو مور کریډیټ ټو هر مدر دا دیو ماشوم دی نو دیو سره ډیر زیاته خواري کړې دا هغه خواري هغه ریټرن اپ ساده خپل ورته.
پروفیسر ریاض الرحمن وای باید مور پلار د خپلو بچو په نصابی او غیر نصابی حلو زلو کې دلچسپي واخلي لدوینه تپوسونه کوي سکه چې دا د مور پلار د استاد او د ماشوم یا ستکون کې د ګډ مهنت نتیجه وي چې یو ستکون کې یا سټوډنټ خې نمبر واخلي
دا د پلار او ټیچر او ماشوم کنه لکه پیرنټس دا مور پلار او سټوډنټ او د ټیچر منځ کې یو کوارډینیشن یو هوم ورک کی دی یو بل سره کی کنه موږ د دې چې هغه ماشومان ډیر غوړی هغه ماشومان ډیر خې چې چا مور پلار ته پوس کی د مور پلار ته پوس سره یو خو انفارم شي یی ته پته لګي بل موږ ټیچرانو په دې خبره پوښو چې یره دې کې د دې مور پلار دلچسپی ده نو هغه دلچسپی چې تم ځای نه دي دلچسپی همیشا ښه رزلټ وړي کنه او دې لپاره ضروری ده نه چې مور دې تعلیم یافته یا دې پلار تعلیم یافته یی زموږ طرف ته مهند زیات تر ډیر تعلیم یافته نه او چې تاسو کی او راځي نو داغي نصیب او داغي برخه او داغي مستقبل د نور نه ډیر ښه کنه تکا ما یو ماشوم کو ته پس مور خانه راوړه کنه ما مور ان پړه ما ته وی دا دی بیمار دی دره د پرهیز خانه په کار دنو هغه د پرهیز خانه مې په ټیفن کې راوړل دی او هغه به ورکول کنه هغه ماشوم ډیر ګټ پوزیشن پدی واغ چې ماشوم ګوري چیر د ما مور او د ما پلار ته کې دونه زیات ما پسې دی کنه نو داغي الله برکت ورکړي الله بولا داغي نه تای خو ورکړي د نه تک پوښتنه تاسو ور ډیر وري مالونه دي زه لون طرف ته زیات متوجي پدایم ځایم تعلیم هم پکار دی لولو لا زړه ورتیا هم ورکه کنه چې خدای ما ته خدای ما کوم رفتار نه نه چې دا ماشوم داسې نه چې
دبل پر رحم و کرم باندې کنه نو چې خپل ماشوم سره د ټو خېګړه کین نو دانه چې ما ته جریبز مکه پر خدا ما ته کنال پر خدا ته له خطرین ورکا ته په خو سود مینو کا ته سره مینو کا ته بیا ګوره چې د مینی هغه په روان وخت کړی تیریږي په مینه باندې د ماشوم سره چې مینه شي وی کنه او خدای مکه بیا چې سخ وخت راشي نو دې مثال داتی چې دا بیا د روستو هغه تیر مینی نه ولګل هغه وخت ځان را دی او پای به خو وخت یې خپل جوړ وخت راځي کنه
داندې هلی
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دی
سې پټی وس زما کا وس هر څو غره نه ټول تیلی
د باقاعده الیکټډ پرسن په غی باندې چې کم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندے ہلے
اوریدونکو داو د دې اونې تاندې هلي پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست او سم تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه وړاندې کوو. نن به په ټولنیز شبکې او سختدریزي خبرونه کې د سختدریزي ډلو پر طریقو او د جالي خبرونو او معلوماتو لارې د پیغام پر رسولو خبرې سوې دي. پامیر ساحلیا کوربه ده.
سختدریزي ډلې د ټولنیز شبکو لارې خپل پیغام څنګه رسوي؟ آیا ځوانان پر ټولنیزو شبکو د ناسم او جالي خبرونو او د سختري زړلو د پروپاګاندا زیات ښکاریږي او کنه د هر عمر کسانې تر اغیز لاندې راتللې شي؟ په پاکستان کې ولی خلک پر ټولنیزو شبکو د سختري زړلو اثر قبلوي؟ دا او نورې پوښتنې نن د ټولنیز شبکې او سختري خبرونې موضوع ده. لمشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیز شبکې او سختري
د ټولنیز شبکې او سختدریزي په تیر خبرونه کې مو په اروپאי هیوادونو کې د سختدریزي ډلو پراخېدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه معلومات ترکړل. اوریدونکو تاسو خبر شوې چې شنون کې وای په اروپאי هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاصو سختدریزي ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه و کړی.
د دې یو هټه ستونزې په غرب کې دا و چې د دې په تیرو شپږو کلونو کې البته زیاتره د دې تمرکز کې دیو چې د دې سره هم کولای شي چپی ډلې او اسلامي ډلې د کنټرول لاندې راوړي.
ځنې په هان وای حکومتونو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سختدري زړلو د پروپاګاندا مخنیوي اقدامات وکړي.
حکومتونه دي باید هغه کسان چې دغه سي افکارات خبروي د غېدي کنټرول دي باید وکړي، ځکه چې ځینې سیرومو کودلې ده چې دغه افکار چې دلته خپریږي د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خپریږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې د فیسبوک او ټویټر نه استفاده کوي.
خو په هانو په تیر خبرونه کې د پاکستان په څیر هیوادونو پاړه له احتیاط د کار خستو سپارښتنه هم وکړه.
پر خیال مې اس آرګومنت کو بہت ध्यान से استعمال کرنے کی ضرورت ہے.
زما پان دا دلیل باید په ډیر احتیاط ورکو، ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو بریټ کوي او په دې پلمه سم او ګټور اوازونه هم غلي کول واړي.
شنونکو دا هم راته وویل چې د پاکستان حالت له پرمختللو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه دي، بلکې ریاست هم پتیرو لسیزو کې د جنو خلاف او مذهبي سختريزه ډلو ملاتړ پاتې شولې.
پاکستان مې صرف طالبان نه اور گروپس بھی ہیں،
پر پاکستان کی آواز طالبان نہ نور ڈل ہمشتا کاغ ڈلے چھ دریاست پلوے دی د غړو او مشرانو د ټولنیزو شبکو پانی هیڅ کله نه دی تړل شوی.
خو پر ټولو غواخونو سربیره په هان غړي چې پر ټولنیزو رسنیو د خلکو باس باید دوام وویني.
نئی یہ ټیکنالوژي ہے اور
ګورا ټولنیزو شبکې نوی دي، خو زدا غنم چې مونږ باید لیو بل سره خبرې اترې وکړو، ځکه چې کبه حسونه شي مسلې نه هواریږي.
چونکه جب تک هم ایک دوسره سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
نن په خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزو ډلو او کسانو د فعالیتونو په اړه باس نور غځو. اوریدونکو د دې خبرونه په تیرو برخو کې مکتپوهانو ویلي چې سغدریزه او خلاص ډلې اکثر پر ټولنیزو رسنیو درواغ او جالي خبرونه خپروي او دا معلومات بیا تر لری لری پورې رسیږي. دا هغه لار ده چې سغدریزه ډلې د خلکو توجه ځان ته د جذبولو او بیا په فکر او نظر کې د بدلون لپاره کاروي. په اسلام آباد کې د انټرنیټي ازادۍ او ټولنیزو رسنیو په اړه کارکونکو ادارې بولو بھی مشر اسامه خلجه وایي د دې لامل دا دی چې پر فیسبوک، ټویټر او نورو شبکو هر کس چې څه وغواړي خپرولی شي.
انټرنیټ باندې کوم وګورو نو هر قسم ته خبرونه راځي. دا وجہ ته چاہیے باندې سو کم سم لیکل شي په فیسبوک باندې، په ټویټر باندې، په انسټاګرام باندې، ټول باندې. نو دې کې چې دې دروغنو خبرونو ډېر زیات لوی مسله ده.
یو ټا کلاوسن د امریکا د برنډایز پونتون د نړیوالو اړیکو او همکارۍ څانګې استاد او څېړونکو ده. نو موړې په 2014 زیږیز کال کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو تر ظهور وروسته د هغې ډلې پر انټرنیټي فعالیتونو یو څېړنه کړې چې په سټاډیز ان کانفلیکټ ټیرریزم ژورنال کې خبره شوه. په دې لیکنه کې نوموړي ښیي چې څنګه د اسلامي دولت ډلې غړو او خواخوږو د ټویټر له لارې پروپاګاندا کوله او په غربي هیوادونو کې خلک له ځان سره ملګري کول. یو ټا کلاوسن وایي اکثر خلک ګمان کوي چې پر ټولنیزو شبکو چې هر څه خپرېږي رښتیا وي، نو ځکه هر ډول معلومات په اسانۍ جذبوي او مني.
موږ دا نظر لرو چې ټولنیزې رسنۍ د کروالي پر اصل ولاړې دي، خو واقعیا داسې نه ده، ځکه چې اوس د بیلابیلو ډلو او شبکو لپاره دا خورا اسانه شوی چې ځان پر انټرنیټ منظم کړي او بیا داسې یو نظام جوړ کړي چې ورسره ځان پر ټولنیزو شبکو لوی او مهم وخی. دا سمه ده چې موږ په تیرو څو کلونو کې له دې باخبره شوي یو او تر یوه بریده هوښیار یو، خو حقیقت دا دی چې موږ اوس هم په ډېره اسانۍ په دام کې ګیرېدی شو او ګیرېږو، ځکه چې موږ په دې وهم او خیال کې یو چې پر ټولنیزو رسنو چې سلولو هغه کره او رښتیا دي.
یو ټا کلاوسن وایي څېړنې ښیي چې ځوان نسل تر یوه بریده په اسانۍ پر هرې خبرې باور نه کوي، خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د سختدریزو ډلو تر اغیز لاندې د راتګ له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې پر ټولنیزو رسنیو د معلوماتو د کاروالي نظام زیانمن شوی دی.
زما په اند نوی نسل د پرلیکا یا آنلاین موجودو شبکو لوري ته زیات مایل دی او کاروي. په دې توګه هغوی د غولېدو او د نظر بدلېدو خطر ته زیات مخامختی. خو په این وخت کې زه دا فکر هم کوم چې ځوانان په اسانۍ پر خلکو او آنلاین لیکنو زیات باور نه کوي، خو بدبختانه دا غوی لدې کم باورې سره هم مهاله دا غوی د ذهن او فکر سمولو او د کره معلوماتو ورکولو ډېرې لارې نشته. نو موږ اوس مهال وینو چې پر انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د حقایقو او واقعیتونو د جاج، تصدیق او کروالي نظام د ماتېدو په حال کې دی.
دا اسامه خلجی په خبره په پاکستان کې ستونزه ده چې دا سیډلې موجود دي چې د حکومت تر بندیز لاندې دي، خو پر ټولنیزو رسنیو بیا هم فعال دي، پانی لري، ګروپونه لري او خپل پروپاګاندا پر مخ وړي.
سر خبرونه رپورټونه دا سي ډېر راځي، کم کې چې دا سي تنظیمونه دي، کم چې خلک په غلط طرف وړي، چې هغه د شتګردي کې هغه ته استعمالي، ځوانانو ته استعمالي، خلکو ته استعمالي. نو په انټرنیټ باندې کافي چې دې هغه کارونه کوي او خلک یو ځای کوي. او دې باندې یو رپورټ هم دوه کال مخکې چې دې ډان اخبار کړو، کم چې کې چې هغه کتل چې ډېر دا سي تنظیمونه دي، کم چې پاکستان حکومت په خپل بیان کړی دي، خدا غي چې پانی دي په فیسبوک او ټویټر باندې اکټیو دي، هغه لا بنشوي نه دي. حالکه چې نور قسم ته چې کم پانی، کم چې د حکومت تنقید ذات کوي، دا هغه پانی لري شوی. دا مې یو ډېر لوی غم خبره ده.
د انټرنیټي شبکو د چارو پوه او مدني فعال اسامه خلجی وای دا سمه ده چې ځوان نسل پر ټولنیزو شبکو د سختدریزو ډلو تر زیات اغیز لاندې راځي، خو دا هم ده چې د هر عمر خلک د درواغو او جعلي معلوماتو، افکارو او نظریاتو ښکارې دی شي. خلجی زیاتوي په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو خلک ځکه هم د سختدریز ډلو تر اغیز لاندې ژر راځي چې هغوی په خپلو خبرو او پیغامونو کې له مذهبي مثالونو کار اخلي.
هر قسم خلکو باندې اثر دی، سازش وي، دا څنګه تاسو ویډیوګانی وایي کې دا څه چې دی هغه استعمالي هم داسې مختلف خبرې، لکه د مذهب خبره به پکې راولي، چې د مذهب خبره پکې راشي بیا خلک چې دی ډېر زیات جذباتي شي. او د کسې چې دی نور داسې د غیرت خبره پکې راولي، د غیرت او مذهب استعمال چې کیږي، نو د هغې د لاسه بیا خلک چې دی زیات هغه خبره حصه اخیستل هم شروع شي داسې تنظیمانه سره.
پوهان د کلاوسن وایي پر ټولنیزو رسنیو د پروپاګاندې دروغ او جالي معلوماتو موجودیت او خبرېدو پر خلکو او پر ځوانانو دا اغیز کړی دی چې اوس مهال د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې سیاست د پدرنګېدو په حال کې دی او خلک د مکالمې پر ځای تعویلی ماویلی کوي.
زما په نظر دروغ او جالي معلومات پر عقل ولاړ سیاست او د مکالمې یا بحث دوت ته لوی خطر پېښ کړي. همدا یو وجه ده چې موږ له یو بل سره د خبرو پر ځای غوسه کیږو او چغې وهو. پر ټولنیزو رسنو خلک اکثر داسې لار نه مومي چې ور باندې سره کینی او خبرې وکړي. زما په اند داسې یوې لار موندل خورا مشکل شوی دی.
د برنډایز پونتون استاد او څېړونکي یوټا کلاوسن وای اسلامي دولت ډلې د ټولنیزو شبکو نوي تخنیکونه وکارول چې تر هغه وروسته نورو ډلو او ون حکومتي ادارو هم هغه لارې استعمال کړي. نوموړي زیاتوي د ټولنیزو شبکو اثر دومره پراخ دی چې عامې ورځنۍ رسنۍ هم مواد د خپلو خبرونو موضوع ګرځوي.
خلاصی سخدریزی هغه تکنیک کاروي چې اصلا اسلامي دولت ډلې په لومړي سر کې استعمال کړ. موږ هم دا راز وینو چې ځینې ادارې او حکومتونه هم پر ټولنیزو شبکو د متبادل فکر او نظر دودولو هڅه کوي او د پیغام رسولو تکنیکونه کاروي. دلچسپه خبره دا ده چې اسلامي دولت ډلې او اوسنۍ تشپنو ملسپالې او خلاصی ډلې ټولنیزې شبکې د رسنو توجه ځان خواته د جذبولو لپاره کاروي او رسنۍ دې ته اړباسي چې پیغام یې خپور کړي. لکه دا اوس چې زه او ته پر څه خبرې کوو، همداسې رسنۍ هم اکثر پر انټرنیټ راغلي خبرې او هغه شیان خپل موضوع ګرځوي چې سختریزو ډلو خپاره کړي وي. زما په نظر عامې رسنۍ تر اوسه پوره نه دي توانېدلې چې د داسې موادو په اړه څه اقدام او غبرګون وښيي.
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سخدریزی نننې ورځې په خبرونه کې مواردل چې ټولنیز رسنۍ کې یوې خواته د باس او د خلکو د رابطو مهمه سرچینې دي، نو بلې خواته پر همدې شبکو سخدریزی ډلې ناسم جالي او دروغ معلومات خپروي، پروپاګاندا کوي او د خلکو توجه ځان ته جذبوي. په خبرونه کې راته پوهان ویل چې پر ټولنیزو شبکو د بیلابیلو سخدریزو ډلو د پروپاګاندا اصلي هدف ځوانان وي، خو د هر عمر خلک ورڅخه اغیز قبلولی شي او دا چې پر ټولنیزو شبکو د حقایقو تصدیق هم مهاله نظام ځکه هم نشته چې هر کس چې څه وغواړي ورباندې خبرولی شي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې ټولنیزې شبکې په تیرو کلونو کې دومره مهمې او بانفوزه شوې دي چې عمومي رسنۍ هم تر اغیز لاندې راغلي دي. راتلونکو نوې بل پوهانو سره باس ته دوام ورکړو په مخه مخه.
ټولنیزی شبکی او سخدریزی
شزل میں وایو مونگا ہر یو زاند دی وطن تا شزل میں وایو زیدنن پلار چھی ہو تننگیا لے وایو تل پو